سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون د پرونی برید درانه مرګ ژوبله،
شعرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات وارخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچوي مسئون تا ته ځای ځان ته پیدا کړي هلته پټ شي.
په ننګرهار کې مرموزې هدفي وژنې او عاملانې
اوس خو طالبان وایي چې دا لویه ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لویې ستونزې بدل شي.
د بامیان د بودا پر بتانو تازه ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې.
سر بوتا بازم خیر داره، خیر میکنن
سر. او د افغانستان او هند د کرکټ د مهمې لوبې په درشل کې د کرکټ له مینوالو د افغان ستوري راشد خان هیله:
باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم لرو. هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د چمن سپین بولدک لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو حکومت په افغانۍ د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کړې او د 110 هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. بشپړ خبرونه: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بېلابېلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې پرون د نومبر پر دوهمه د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا، پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد 18 قضیې ثبت شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د 2000 کال په نومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو، خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوري اقدام نه دی کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوي. منصور احمد خان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي.
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوې وه چې هغوی ښایي په دې تړاو خپلې غوښتنې درلودې.
د چمن ځایي چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه، اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبانو ویلي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. په بامیان کې یوه ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نه شي، یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یوه ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضي غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خبره شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د لابراتوارونو شمیر 15 شو ته ورسید. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیز په 350 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. که څه هم د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستاني چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوڅ، بلتون پال او نورې ملیشا ډلې دخیلې بللې دي. د 110 هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولی شي صفر ته د ګازونو د خپرېدو د راوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو ترلاسه کولو کې مهم نقش ولوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یوه نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمېدو لپاره پلانونه لري.
پرونۍ غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودېدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ 110 هیوادونو لاسلیک کړې د هغو هڅو یادونه شوې چې کولی شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6 کاله بند محکوم کړ. د عبد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان نګیوف پرون سه شنبې ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جومات ملا امام هم و، د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو. د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیه کې ممنوع اعلان شو. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پاتې دي. او اوس هم د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي، خو اټکل کیږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو حمله باید بندي شي. د طالبانو یو ویان دا حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون حمله کړې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 400 بستري روغتون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حمله پر مهال د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روغتون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه یې ختمه کړې او سوله ټینګه کړې ده. پرون سه شنبه لومړی روغتون ته نږدې د 2 چاودنو او ورپسې د ډزو ژغونه واورېدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وای په روغتون کې د نننه څوک نه دی زیانمن شوی، خو له روغتونه بهر درې ښځې، یو ماشوم او درې طالبان وژل شوي. دغه راز 15 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې یوه چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 بستري روغتون دروازې ته نږدې سوې ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روغتون کې دننه وو، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال ووایا.
شیرو غورته دل خلک ډیر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچي مسؤن ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځان ته پیدا کړي والته پټ شي. څو لحظې تیرې نه وې چې ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله د 320 وروسته مونږ د صحنې ته همداسې وروتلو. لرې نه مو ولیدل، البته نږدې خو اجازه نه وه ځکه ساحه یې ټوله قلا بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوږ کې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 بستري روغتون حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روغتون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان په نښه کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف په نښه کیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغو روغتون د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې هم حمله سوې وه چې د داعش خراسان څانګې مسؤلیت منلی و. هغه وخت په ډله ییزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل سوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 بستري روغتون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2011 میلادي کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روغتون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت هم منلی وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي وو.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 بستریز روغتون پرونی حمله غندلې ده. پر 420 بستریز روغتون د پرونی حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د دې ډلې خبری آژانس اماق تیره شپه ناوخته پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د مسؤلیت ومنه. بلخوا په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جماعت ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو ووژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوي. مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زمونږ همکار د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له خبریال بشیر ګواک څخه چې د دې وژنو په اړه تحقیق قاتی راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې د طالبانو له ژمنو سره سره ولې تر اوسه په ننګرهار کې د روانو وژنو مخنیوی نه دی شوی.
طالبانو د دې لانجې د حل دپاره د ننګرهار والی د طالبانو هغه تېره هفته په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی امنیتي یو غونډه کړې ده او د هغې د مخنه په جلال آباد ښار کې دوی خپل کمربندونه زیات کړي دي او په ولسوالیو کې چې دی خپل نور جنګیالي لیږلي دي چې غلطم د دوی امنیتی وزور زیات شي. دوی خو دغه رقم ته خبره کوي خو په پټه دوی چې دی زی چاپی وهي په مختلفو ځایونو کې د خلکو کورونه تلاشي کړي دي، دغه ځینې خلک راستلي دي، حتی دینی عالمان یې نیولي دي. ځینې هغه دینی عالمان چې د داعش د عقیدې سره نږدې دي، سلفیان دي، مدرسو باندې چاپی وهلي دي. ځینې خبره دوی رسنیو ته راوباسي او ځینې نه. د طالبانو باندې کوم دا تور لګي چې دوی د خلکو د کورونو راوباسي نو دا دوی منی نه، او دا خبره کوي چې د طالبانو په جامو کې کېدای شي خلک خپل شخصي دښمنی پالي. خو داسې نه ده، ځکه چې کمې نمبر یې طالبانو خلکو ته ورکړي دي چې د ضرورت په وخت کې ټلیفون ورته وکړي. هغه ټلیفون باندې مونږ ټلیفون نه وکړل، هغه کار نه کوي. نو یعنی هغه خلک چې طالبان یې وباسي بیا د هغوی مړې هم پیدا کیږي. نو هغه هم په احتمال هغه کسان دي چې یا د تیر دولت سره کار کړی دی او یا چې دی د داعش د تړاو تور پرې پوره دی. نو طالبان خو په اوس وخت کې که څه هم په ښکاره په مطبوعاتو کې دوی د داعش قوت نه مني، دی وجه دومره دی قوي نه دي، خو وروسته به دا سردردی نور هم ورته زیاتیږي. داسې ښکاري نښې داسې دي.
هغه کسان چې وژل کیږي یا مړی پیدا کیږي څه ویل کیږي چې دوی څوک دي، په چا پورې تړلې دي؟
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کوم لړۍ روانه ده، په هغې کې هدفی وژنې هم دي، خلک تښتول کېږي، هم بیروسته مړې وموندل شي. ځینې خو داسې دي چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې وپسې راشي د کور نه وباسي او بیا یې چې دی هغه مړې وموندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تېر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نور امنیتي ادارو سره. پر دې سربېره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګه چې د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډېر په اوج کې ده، د یو بل دیني عالمان وژني. داعش چې د سلفي عقیدې خاوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دیني عالمان یې هم وژلي دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلي دي د یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې دی په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کېږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغې ډلې منلی دی. یو ور بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاوده سوي دي. دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکي څه وایي؟
داعش او د طالبانو دښمنی پخوا هم وه، اوس هم شته دی. صرف فرق دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي. داعش په کونړ کې ډیر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چې هلته د سلفي عقیدې خاوندان ډیر دي، د غزنې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په تېر اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې رایوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډیر نفوذ لري، په طالبانو باندې دوی ډیرې حملې کړي دي. د هغه د مقناطیسي بمونو چسپکی بمونو حملې چې دا ټول داعش کوي، دوی ذمواري مسؤلیت هم اخلي. ځینې هدفي حملې هم دوی کړي دي، په ولسوالیو کې هم، په شیرزادو خوګیانو کې، په چپریر کې، په کوټ کې، بټي کوټ کې، په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حملې کړي دي. ځینې نه رپورټ کېږي، طالبان په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي رسنیو ته، خو ځایي خلکو نه چې موږ اورو نو دا روانه ده دا کیسه. او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي، ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره کار کوو یا د نور امنیتي ادارو سره په تېر حکومت کې کار کوو، طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي. نو هغوی مجبور دي چې د ځان لپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی. نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف. نو که دا وشي، دا به د سیلې په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول، په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو، د هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلک وو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډېره لوی او خطرناک کړه. نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي، دا به یو ډېر لوی سردرد نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې.
د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواښو چې په ننګرهار کې د هدفي وژنو او د دې هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بامیانو د بودا پر بوتانو ډزو اندېښنې پارولې دي. د اندېښنې وروسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې وسلوال طالبان د بامیانو د دې بوتانو پر لور ډزې کوي. طالبان وایي د هیواد ټول لرغوني او فرهنګي آثار او عبادات به خوندي ساتل کېږي او د دې امر له سرغړونکو سره به قانوني چلند کېږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې پر ټولنیزو رسنیو دغه خبره سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لس کسان لبه لبل ورخونو په دغه بوتانو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانه هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې سي د خنداګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکو شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستونکو کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سویده. یو شمیر افغان فرهنګیان وای کته هم افغانستان زیات شمیر لرغونی آثار او آبادات لري، خو ډیرای لوړو طبيعي او امنیتی ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمنه تاریخي آبادات ده چې باید په سمه توګه وساتل شي.
دا علاوه د دې چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډېر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای ووخت افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې دلته راشي، او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پرېکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په هغه به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خاو بل خاطر ولل د ټول په باره کې مطلق حکم راغلی دی چې په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ذاتي بسم
کته هم له ښاغلي وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه د همدې خبرېسوي ویډیو په اړه و، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیر حکومت ولی کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بود د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بد بیرته یو څه ورغول سه. وړاندې د بامیان ولایت د دغه تاریخي سیمې لپاره هر ورځ په سلګونه کورنۍ او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغاني عایدات ترې ترلاسه کیدل.
پاکستان د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرستې ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا خبرې پرون په اسلام آباد کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د افغانستان لپاره په هند کې په راتلونکي جوړېدونکې غونډه کې به د پاکستان استازی برخه ونخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
ټول نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغنده ښکېلتیا له لارې مرسته وشي څو یو بشري بحران رامنځته نه شي.
شغلی یوسف ته هند بلنه ورکړې ده چې راتلونکي اونۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکې اونۍ چهارشنبې پیلې شي د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی، دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډیره مرسته کړې ده. دا مرستې شاوخوا $3 میلیارد ته رسیږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د معید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونه شي وضعیت به ډیر خراب شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان له خلکو هیله کړې ده چې د نننۍ مهمې لوبې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو مسابقو په لړ کې افغانستان نن له هندوستان سره مسابقه لري. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان لوبغاړو د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی. په دې لوبه کې د اصغر افغان پر ځای د نامیبیا پر وړاندې چې مسابقه یې وروستۍ مسابقه وه په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازدیګر څلور نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننې لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل.
تاسو ټول نه یو دا هیله ده خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو نام دا یو خواهش او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچې دواړې بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقې ورستۍ نړیواله مسابقه و شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور راپورونه او اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. خدا شپه په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د امریکا د افغاني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ ترورستي برید ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کومو کسانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د ترورستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرې اونۍ خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه دا نیت لري چې پر لویدیز ترورستي بریدونه وکړي. شاغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې له شپږو تر دولسو میاشتو پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یوه یا دوو کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپلې مقالې په اخیر کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د ترورستي برید له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونې په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیولو راوروسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې حکومت پر رسمیت پیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتو د 2000 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارات په نوم حکومت په رسمیتونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اګست په میاشت کې ملګرو ملتو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت د دې وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو ژمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت د مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتني یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولی دی، نه انتخابات کړي دي او نه هم ورته بله هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبانو کابل ونیو، په سبا یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړیو موافقه وکړه چې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تشدد له بېلابېلو بڼو سره مخامخ شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن، سپین بولدک او تورخم دروازې د خلکو پر مخ پرانستل شوي دي. منصور احمد خان وایي پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي. په بامیان کې د ډاکټرانو یوه ډله وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. دوی دا څرګندونې په یوه اعتراضیه غونډه کې وکړې. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو مرستیال ویان په یو بیان کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمي حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوي. د 113 هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50% ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کال به د ځنګلونو وهل دروي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشتوالي له کبله لا هم د دې ولایت د صنعتي پارک ټولې فابریکې چې شمیر یې 250 ته رسیږي بندې دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي له ژمنو سره سره لا هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر په شان برېښنا نه ده چمتو شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي چې د دې ستونزې د هواري په لټه کې دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت له امله د کجکی بند د برېښنا د تولید د درېدو ترڅنګ د تیلو د نشت له امله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10% برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار شاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکار سي.
مبارک وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکار کور ناسي، کاروبار به نه وي، کار به نه وي. نو چې نټران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسؤل ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچیر وزت د خرابېدو خواته ولاړ سم مجبور یو فابریکه به لیواده باسو یا به فابریکه پر ځای کول پوره چې موږ به لیواده سو بل شي نه دی پاته ځکه چې په دې هواد کچیر زما کار نه چلیږي. معلومه خبره ده چې دکاندار دکاندارین نسته، د مارکیټ کې کاروبار نسته، د بازار کې به تجارت ولاړی.
د کندهار د صنعت او معدن خونې استاد احمد الله عزیزی د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندیشنه شي. دی وای طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرې دوله هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وادي راکړي دي چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومت ولی د حکیمیت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو د میاشتې ریږه د اوس کم اجرات تر سترګو څرک نه لیدل کیږي چې مشته یو اطمینان راکول سي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا بچا یوسفای د کجکی بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کمه سوې ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
مور خپل مشران ته ویل چې مور په ګران کل ته جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکړي تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. مور عمرا مشران مور سره موافقه وکړله چې هغه به در کندهار ته نو هغه کېدای شي په دا درې او څلور پنځه ورځې هلته کې انتقال کړو. نو بیا بیا په صنعتي کې هلته صنعتي نژې بسته کړو ور به نو صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله یې د بیکاري کچه هم په دغه ولایت کې لوړه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه دا پیغام کېږم. دلته وروره د شانو دونه ګرانې ده، وړې ګران دي، غوړي ګران دي، چای او پاک ګران دي، خلک ستړي دي، مظلومان دي، څه هېڅ چواته نه لري. زما طالبان څخه دا خواهش دی چې د میوند ولسوالۍ کې مرستې راغي، د خلکو سره کومکونه و چې خلک ډېر په بد حالت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په د میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپله سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب ته مې ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوئ. وایي نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو، مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی، مونږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام.
زدان الغهار یلا تاسو خبره کوم دا تور سم بعد از کله دا باندې مسیر په تاسو کې پانی یې د مریضان تاړو یې پریږدي. دا خو تاسو مو کړی خپلوان یا هغه هم پریږدي. نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټولته او تاسو پاکستاني حکومت چې دا بعد از خلاص کې د مریضان دی و راځي. نو د اسلام په مابین کې خو بدر نه. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان دتمن نیم ننګاس خدای امارات اسلامي له مشران خیلا کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشي تعلیمی کال خاصه کم دوه میاشتې تیر شوې. بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو. نو د وزارت لپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی، ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي، نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه. خدای پامان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ازادي او اوریدونکي د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. په مکسیکو کې د مریو د لمانځنې ورځې دي. دا مراسم د یکشنبه په ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو ننداره کوي او برخه پکې اخلي. دوی د دې مراسمو پر مهال ویر نه کوي، برعکس خوشحالۍ کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیرېږي. د دې نندارو یوه لیدونکې بیرینیس سانچز وایي:
څه چې زما ډیر خوښیږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډیر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي. د هغوی د خوښې خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوی د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي. نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانی کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دی ورځې ته د بیګنا فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کښتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخادرو ته ځي، شمې بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ږدي. دې ګل ته دوی د مړیو ګل وایي. په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته همدا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه. د مکسیکو یو تبع ډیوید انټونیو وایي،
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاس ترې مینځلی و.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیل شي، حتی ځینې یې میاشتې مخکې پیلوي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخېدي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیست، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لاری بندې وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی، او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدا د ورورم د غپال غېږم د شمزو د ولسالۍ زخه وم، د شمزو د ولسالۍ د مسلم باغ څخه زموږ شتي وکیلان دورې بندې په ګالار چمن بارڈر باندې نخلا نرایل کی کارڈون لرکو ماجر کارڈون نمنل کی کورن دلی په مصباح کی دی مور دل لتی په کور سره مخامخ یو بس خدای پاکم دی چاره او کی له حکومت او د مردا ای لګا چې مردا ست دی کنا د تی د مر دلی او کنا مس دی دوری فل دی دا خوای سو چې دا لار پس اسانه کی دا نه کارڈون و منل ماجر کار نه منل کیږي، ماجر کار د سره ده مگر منل کیږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه وروسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسېدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو اوبه کړي دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو، پاکستان ته بارېږي. هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لاره را باندې بنده کړله. خلک بزګر باغواله ټول کرزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې دردري ده، د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس په خلک سره په اخته کېدله، لکه د انارو د شکېدو چې هم هلته خلک په اخته وشکوله، هم موټروانان په اخته وړله. نو هغه دا دي اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان د لیر په بحو کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې د ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او فواد چودري او شاه محمود قریشي د مونږ د افغانستان نمایندګي نه کوي، او موږ خپل اسلامي امارات حکومت لرو. د اسلامي حکومت امارات حکومت نن د هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ دی یو ځای د مونږ په حق لدو نمایندګي نه کوي، ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي.
دو که دومره غی خپل ملګری ګوکی مل ملګری دې هیڅ کار نه لري. عمران خان او دوی آواز راوري او دوی نه مو خواهش داري چې موږ نمایندګي دوی نه کوي. موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو. موږ اسلامي نظام لرو. دوی موږ کې هیڅ کار نشته. او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا هیله ده چې دا شی د دوی باندې بند کړي. موږ نمایندګي دوی په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام